د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د بسرحاله ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم په دې ټینګار کوي چې باید د دې پیښې په اړه یوه نړیواله بې پرې څېړنه ترسره شي. د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت له حاله به مو زموږ خبریال له سیمې خبر کړي. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه مو د کابل د ګارنیزون له مشر سره خبرې کړې دي. البته د حقیقت څه دی په پروګرام کې او د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. تر هر څه مخکې قاسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې په دغه ولایت کې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د افغانستان جمهور ریاست د څلور ولایتونو لپاره نوي والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د تېرې شنبې په ورځ وسو پکښې 22 تنه ووژل سول. د بې پولي ډاکټرانو مرستندوی ټولنې د دې پېښې په اړه د نړیوالې بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر اوباما تېره ورځ په ټلیفون د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشرې جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل سوي او ټپي سوو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتب یې وړاندې کړل. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د دې پېښې په اړه به جدي او شفاف تحقیقات ترسره سي. دغې ټولنې وروسته وویل چې اوباما ورڅخه بخښنه وغوښته، خو دوی تر اوسه پورې د یو خپلواک څېړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبار دغه پېښه وڅېړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل ولسمشر باراک اوباما دغه ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته هم ټلیفون وکړ او پر دغه روغتون د هوایي برید له امله د وژل سوو روغتیایي کارکوونکو او ټپیانو له امله یې د ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د کندوز د امنیې قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه توانېدلي د سرخاب، دوهمه حوزې او خانآباد بندر سیمې له مخالفانو ونیسي. ویل کېږي چې دغه تصفیوي عملیات اوس هم دوام لري چې د ښاغلي حسیني د معلوماتو له مخې د تېرو ډېرلسو ورځو په ترڅ کې په کندوز کې 13 تنه طالبان نیول سوي دي. طالبان تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتو هغه افغان ته چې څه باندې 11 کاله د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی و د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. پنټاګون وویل هغې ډلې چې د بندیانو پر دوسیو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کامن دې له دې زندانه وایستل سي او بل ځای ته دې ولېږدول سي. څېړونکي ډلې د نتیجې ته رسېدلې چې کامن د خپلو تېرو فعالیتونو په اړه صادق و. د ګوانتانامو یو له هغو بندیانو څخه و چې چلند یې ښه و او د هغه د بند په موده کې هېڅ داسې شواهد نشته چې د افراطي نظریات یا د امریکا ضد احساسات څرګند کړی وي. د افغانستان جمهور ریاست د څلور ولایتونو تخار، سرپل، فاریاب او بغلان لپاره نوي والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکه. د جمهور ریاست د بیان له مخې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غني د حکم له مخې محمد یاسین زیاده تخار، ظاهر وحدت د سرپل، سید انور سادات د فاریاب او عبدالستار بارز د بغلان لپاره د والیانو په توګه وګمارل سول. بیان زیاتوي چې شهزاده مظلوم یار د لغمان د مرستیال والی په توګه ټاکل سوی دی. د جمهور ریاست د بل فرمان له مخې وایس احمد برمک له حوادثو سره د مبارزې د ملي ادارې د رئیس په توګه ګمارل سوی دی. او د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستانه افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان برېښنا شرکت مشرتابه هیئت چې رئیس عمومي خالی سمري په راس کې دی د اکتوبر په 19 باندې ازبکستان ته ځي تر څو د 2014 د برېښنا قرارداد وکړي.
د ازبکستان د رسنیو په وینا تمه ده چې راتلونکی کال دغه هیواد افغانستان ته د برېښنا صادرات 10% زیات کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. دغه اقدام پر هغو معتدلو یا منځلارو یو ګزار دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو کړکیچونو اړیکو د ښه کېدو هیله مند دي. خامنهای دا خبر پرون د سپاهي پاسداران د ځواک له قمندانانو او نور پرسونل سره په یو غونډه کې وکړه. خامنهای له دې مخکې تېره میاشت وروسته له هغې چې له لویدیځ قدرتونو سره اټومي موافقه وسوه ورته خبره کړې وه او ویلې وه چې له متحده ایالاتونو سره به نورې خبرې ونه سي. امریکایي چارواکي وایي چې د باراک اوباما ادارې په سوریه کې پر الوتنو د بندیز د وزون د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې خو په دې اړه یې کومه پرېکړه ونه کړه. امریکایي سی این این تلویزیون خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزارت جان کیری د دغه احتمالي زون مسله راپورته کړې او دغه طرحه هم تېره اونۍ د ملي امنیت شورا ته وړاندې سوې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیری وویل موږ په دې اړه چې له کومې معاصرې لارې د اسلامي دولت ډله ځپلی سو بحثونو ته دوام ورکوو. موږ د ترکیې هغه اندېښنې وڅېړلې چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه ښودلې دي. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې پر الوتنو د بندیز لګولو د یوې ساحې د رامنځته کېدو غوښتونکې ده چې د اسلامي دولت ډله او کوردي سخت دریځې له خپلې پولې لرې وساتي او هم د سوریې بې ځای سوي ملکي وګړي وکولی سي د اوسېدو لپاره یو ځای ولري. کربي ویل په اوس وخت کې په دې اړه چې د الوتنې د ممنوع زون مسله مخته یوړل سي پرېکړه نه ده سوې. اخوا مسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هیواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لاره پیدا سي. لویدیز د دې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سوریې آزاد پوځ ډله دې د خبرو له لارې د سوریې له حکومت سره ستونزې هوارې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروفا همداراز وویل چې مسکو دې ته چمتو دی چې د بشار الاسد له ځواکونو او د سوریې د آزاد پوځ له ډلې سره یو ځای همکاري وکړي څو د اسلامي دولت ډلې او نورې تروریستي ډلې لماتی سره مخامخ سي. د سوریې آزاد پوځ د بشار الاسد له رژیم سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په جګړه کې دی. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل زه فکر کوم چې په راتلونکو څو ورځو کې یا اونۍ کې به پر عراق فشار رسي چې له روسیې وغواړي هوایي بریدونه وکړي او دا په سوریه کې د روسیې له بریالیتوب سره ارتباط لري. الزمیلي بیا وویل موږ په دې لټه کې یو چې روسیه په عراق کې پراخ نقش ولري او تر دې پراخ چې امریکا یې اوس په عراق کې لري. د 2006 تر 2008 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیال او دی پر دې تورن دی چې په عراق کې سنیان برمته کوي. د کرملن ویاند دیمیتری پاسکوف وویل چې تر اوسه بغداد له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د اوتر دیدمه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بښنه وغوښته خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز روانې جګړې ته په پام سره د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ډېر ژر به هغه جعلي فیسبوک پاڼې په نښه کړي چې د دغې جګړې او دغه راز د افغانستان د روان وضعیت په اړه غلط معلومات خپروي او دغه راز داسې معلومات چې د افغانانو ترمنځ کرکې ته لمن وهي.
موږ د شنبه په ورځ د رسنیو د عالي شورا جلسه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک بعضي دغه اکاونټونه چې تشخیص
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي په سوریه کې تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې مهم اهداف ویشتي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو د کابل د ګارنیزون له مشر سره خبرې کړې دي.
نسبت تر پخوانه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې
ساتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی سرحد ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل چې اوباما پرون د دې ټولنې مشر ته ټلیفون وکړ او د دغې پیښې په اړه یې څېړنه وغوښته او د مړو شوو کارکوونکو او ناروغانو د له امله یې هغې ته د خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. د سپینې ماڼۍ د ویاند په وینا اوباما دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون وکړ او د دغې پیښې په اړه یې له هغه سره خبرې وکړې او خپل د خواخوږۍ مراتبې ورته وړاندې کړل. نور تفصیل د احمد چبر په راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تېره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې پر ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولی.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
وامر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی سرحد ډاکټرانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله چې پکې د دې روغتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 کسان ووژل شول بخښنه وغوښته. خو دا ټولنه بیا هم په خپلې پخوانۍ غوښتنې ټینګار کوي چې باید دغې پیښې په اړه یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه چې وسلوال مخالفانو تر اوسه پورې کومې سیمې په لاس وسلوال مخالفین کومې سیمې په لاس کې لري او افغان امنیتي ځواکونو د هغوی په وړاندې په روانه جګړه کې څومره پرمختګ کړی دی د په دې وروستیو کې ضد نقیض څرګندونې کېږي. افغان چارواکو نن بیا وویل چې د کندوز ښار ډېرې برخې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي. څو شېبې مخکې مې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه له خپل خبریال اجمل آریان سره خبرې وکړې او له هغه مې پوښتنه وکړه چې اوس د کندوز وضعیت څه ډول دی او افغان امنیتي ځواکونو څومره پرمختګ کړی دی.
کندوز د امنیت کومنداري ویان چې سرور حسیني ازادي راډیو وویل چې د افغان ځواکونو ته ورسېدلي دي. د کندوز ښار دویمه حوزه یعنې د چلامزار سیمه همدارنګه د کندوز امام صاحب القوي سړک همدارنګه د چارخاص سیمه دغه د طالبانو له شتون څخه پای کړي دي او په سیمه کې تصفیه عملیات لا هم جریان لري.
تاسو د کندوز د امنی قومندانۍ د ویان خبره وکړه، دوی اکثرا څرګندونې کوي خو وروسته بیا داسې معلومیږي چې په سیمه کې طالبان بیا هم فعال وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه ویلي؟ هغوی هم ځینې ادعاوې لري که نه؟
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو په سیمه څخه ځایي اوسېدونکي وایي چې لا هم د کندوز ښار په څنډو کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دغه اوسېدونکي وایي چې په 12 کېږي په دې ښار کې جګړه روانه ده، ښار کاملا تخریب شوی ده. همدارنګه خلکو ته د ځاني تاوان تر څنګ مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. دوی وایي چې همدارنګه یو بل اوسیدونکی دا هم وویل چې حکومت مهال وسرول طالبان د خلکو استوګن کورو ته نه ده وځي او له هغه ځای څخه د افغان ځواکونو په وړاندې ډزې کوي.
آریان صاحب، د افغانستان د نورو سیمو وګړي غواړي پوه سي. تر اوسه دا څو ورځې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار ډېره برخه یې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. دا ډېره برخه څه مانا؟ آیا تر اوسه پورې بیا هم ډېرې داسې سیمې شته چې طالبان پرې واکمن دي؟
بل د کندوز ښار ظاهري سیمه کې همدارنګه د شمال لوري ته د بالای خواته کلی یو سیمه په دغه یو شمېر سیمو کې د لاسونۍ په سیمه کې دلته لا هم وسلوال طالبان میشت دي. خو د دوه ورځې کېږي چې افغان ځواکونه په وخت سیمې پرمختګ یې کړی ده او ډېرې سیمې د خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو که داسې وه چې په ټولیز ډول کندوز ښار نه تصفیه شوی، دا هم په دغه ښار کې پراګنده جګړه روانه ده. کله په یو سیمې څخه ډزې کېږي، کله په بلې سیمې کې دا جګړه روانه ده او ښار په بشپړه توګه نه ده پاک شوی. څرنګه چې دوی وایي په هغه ښار بشپړه نه ده پاک شوی.
دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندوز د ښار د تصفیوي عملیاتو په لړ کې دغه راز د دوی عملیات د کندوز ښار څنګلورو ولسوالیو ته هم غځېدلي. دا کومې ولسوالۍ دي چې کندوز ښار ته ډېرې نږدې دي او کندوز ته یې ګواښ متوجه کړی یا له هغه ځایه د دولت وسلوال مخالفین تقویه کېږي؟
دا به دوی سرګردولې وي وزارت. خو تر اوسه پورې موږ داسې سیمو چارواکو څخه نه دي اورېدلي چې دوی به ګوندې د کندوز په نورو ولسوالیو کې دوی عملیات پیل کړي. کندوز سره ډېره نږدې ولسوالۍ ده، د چاردرې ولسوالۍ ده، همدارنګه د ګلتپې سیمه ده او تر څنګ یې علي اباد ده او بیا پسې خان اباد ولسوالۍ ده. دغه د علي اباد خان اباد ولسوالۍ چې دي د افغان ځواکونو کنټرول لاندې دي. خو تر اوسه پورې کندوز ښار بشپړ نه ده پاک شوی، اما د افغان ځواکونو تولیدلی دي. هغه سړک چې له کندوز ښار څخه د چاردرې ولسوالۍ ته غځېدلی دغه سړک اوس مهال د افغان ځواکونو سره د طالبانو څوکیداره چې ده اکثره په چاردرې ولسوالۍ کې ده او د طالبانو څوکیداره اوس بنده کړې ده.
له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ باگونی سر، خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې خبرونه کې بیا هم د کندوز امنیتي وضعیت څېړل کېږي. په تېره بیا د کندوز په کندوز کې د روانو جګړو له امله د کندوز له ښاره د بې ځایه شوو ملکی وګړو د ستونزو چې په وروستیو کې ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ته کډه شوي او ویل کېږي چې تر اوسه پورې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل د سترګو لیدلی حال، خپلې ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړئ، موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر یا خپله پوښتنه د ازادي راډیو له لارې مطرح کړئ او پوښتنه هم له چارواکو وکړئ. چارواکي به هم حتما ځوابونه ولري. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او ولسي جرګه وایي چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي حملې عاملین باید محاکمه شي. دوی په دې پېښې کې د نړیوالو یوازې بښنه غوښتل او تشه اشتباه منل د نه منلو وړ بولي او وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه جدي دریز خپل کړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې په دې اړه به له خپل اړخه یوه څېړنه کوي. د کندوز د دغې پېښې په اړه تر اوسه پورې د درېو څېړنو ویل شوي، یوه د افغانستان د حکومت لخوا، بله هم د خپله د همدې ټولنې لخوا او بله هم د ناتو لخوا یوه څېړنه ترسره کېږي. او چارواکو ویلي چې وروسته له هغې چې د دغو څېړنو نتایج معلوم شي په دې اړه به اقدام کوي. جزئیات یې له کابله د رحمتالله افغان په راپورټ کې.
وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په کندوز ښار کې په یو روغتون هوایي حمله اشتباه وبلله، د افغانستان ولسي جرګې او د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دا د نه بخنې وړ عمل دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې دا حق نه لري چې په ملکي تاسیساتو حملې وکړي. ښاغلي بیدار د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
اوس چې د دولت نړیوال حکومتونه د کندوز ښار د نیولو لپاره یوه ملکي شفخاره د هدف لاندې راغله، هېڅ چا ته باید دا موقع حاصله نه وي د جنګ دواړو طرفینو ته ملکي تاسیسات د حملې لاندې ونیسي. اوس چې امریکایان ته ضرر پېښ شوی دی، زموږ تقاضا هم دا ده د ځواب ورکوونکي میکانیزم تقویه شي او د خپلو اعمالو نه باید ځواب ورکړي. تش په دې باندې چې عفو او معذرت وغوښتي کفایت نه کوي، بلکې د خلکو قناعت دپاره چې هغوی ضرر لیدلی دی. موږ د بشري حقونو خپلواک کمیشن په دې اړه خپل خپلواکې څېړنې کوو.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د کندوز په ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو یو روغتون په نښه کړ چې نږدې شل تنه پکې ووژل شول. ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان او د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون دولس کارکوونکي شامل دي. له دې پېښې وروسته د بې سرحده ډاکټرانو سازمان له کندوز څخه خپل کارکوونکي وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان کیمپل ویلي چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون باندې هوایي حمله یوه اشتباه وه، او امریکا هیڅ کله هم په روغتیایي مرکزونو باندې حملې نه کوي. د ښاغلي کیمپل دا څرګندونې د افغانستان د ولسي جرګې له توند غبرګون سره مخ سوې. د دې جرګې لومړي منشي عبدالروف نامي د حکومت له لوري د ملکي وګړو د ځان او مال ساتنې ته په اشاره سره وویل چې په دې پیښه کې نړیوال قوانین تر پښو لاندې شوي او باید عاملین یې مجازات سي.
دا په یوازې معذرت غوښتلو باندې بسنه نه کوي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو نړیوال سازمان څخه دا ده چې یا د موضوع په امنیت شورا کې تر بحث لاندې ونیسي. دلته نړیوال قوانین تر پښو لاندې شوي دي. موږ غواړو چې عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د غوڅ ماموریت له قومندان غوښتي چې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون باندې د هوایي حملې په اړه هر اړخیزه او بې طرفه پلټنه وکړي. د جمهوري ریاست وین ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملکیانو تلفات او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې لکه ډاکټران چې کوښښ کوي ناروغان تداوي کړي، په دې افغان ولسمشر سخت خپه شوی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. تحقیقات روان دي. د تحقیقاتو د نتایجو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو وروستي ګامونه پورته کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د غوڅ ماموریت ملاتړ چارواکو ویلي وو چې په کندوز کې په روغتون باندې د هوایي حملې غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا شوې وه، خو د افغانستان دفاع وزارت دا یوه ټکان ورکوونکي پیښه بولي او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د حملې د څرنګوالي پلټنو ته منتظر دي. که څه هم په تیر کې دې ته ورته پیښې رامنځته سوي دي، خو خلک وایي چې په دې اړه د افغانانو مدني حرکتونو او اعتراضونه بې ګټې ول او د دې ډول پیښو نتایج د کاغذ پر مخ پاتې سوي دي.
د کندوز له وروستۍ پیښې او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ناامنیو له زیاتوالي سره افغان چارواکو یو ځل بیا هغو فیسبوک پاڼو ته پام اړولی چې ویل کېږي جعلي دي. یو شمېر افغانان او د ملي شورا غړي وایي چې ډېرې دغه فیسبوک پاڼې د افغانستان د دښمنانو لخوا رامنځته شوي او هدف هم په افغانستان کې د غلطو معلوماتو خپرول او د افغانانو ترمنځ د کرکې راپارول دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان عام خلک او د ملي شورا غړي د فیسبوک پر پاڼو د جالي نمونه للارې یو لړ غیر مسؤلانه خبرونه او تبصرو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې خبرونو کې هڅه کیږي چې د افغانانو ترمنځ کرکه پیدا کړي. د مشرانو جرګې غړی صفي الله هاشمی وایي چې مخالفین غواړي له دې لارې د افغانستان د خلکو او حکومت پر ضد د یو فرهنګي جنګ ورته لمن ووهي.
دښمن علاوه از جنگ مسلحانه جنگ رواني شدید ده.
دښمن سربیره پر وسلوال جنگ زموږ د خلکو پر ضد رواني جنگ هم پیل کړی. شاوخوا 8000 فیسبوکي پاڼې زموږ د خلکو د ذهنونو خرابولو ته کار کوي او په خلکو کې تفرقه اچوي.
همدارنګه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د فیسبوک پر پاڼو د دغو جعلي اکاونټونو په جوړولو او کارولو کې د ګاونډیو هیوادونو او پتیره د پاکستان استخباراتي کړۍ لاس لري. د ولسی جرګې غړی الاګل مجاهد وایي:
شما فیسبوک را ببینید، کسایی که فارسی و پشتو
تاسو فیسبوک وګوري، هغه څوک چې د پښتو، فارسی، ازبک او هزاره په نامو تفرقه چوي خلک ځینې نفرت کوي. د افغانستان په تاریخ کې دا خبره نه وه. پاکستان دا پانې جوړې کړې چې زموږ خلک په خپلو منځونو کې وجنګوي.
په دې وروستیو کې د فیسبوک پر پاڼو لیدل کېږي چې په مستعارو نومونو د افغانانو ترمنځ د ژبني، قومي، مذهبي او سیمه ییزو اختلافاتو د رامنځته کولو هڅې تیزې شوې دي. په دې پاڼو کې په مختلفو نومونو د خلکو سپکاوی هم کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او خلک وایي چې افغانان یو تر بله یو موټی دي او د دوی ترمنځ هیڅ ډول ژبني، قومي، مذهبي او سیمه ییز اختلافات نشته. په عین وخت کې د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته متوجه دی، خو که د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا ډول پاڼې او مستعار نومونه چې د هېواد د ملي ارزښتونو پر خلاف خپرونې او تبصیرې کوي ور په ګوته کړي، دا وزارت باید د بندولو اقدام وکړي. د دې وزارت تخنیکي مرستیال ایمل مرجان آزادي راډیو ته وویل:
هر کله چې د انټرنیټ په پانګه کې داسې څه رامنځته کېږي چې هغه د افغانستان د سیاست، کلتور، مذهب یا نورو عناناتو خلاف وي، د اطلاعاتو کلتور وزارت موږ ته په رسمي بڼه احوال راکوي او بیا موږ اقدام کوو چې د هغې بندولو په هکله یا د انټرنیټ نه د ایسته کولو په هکله څه کولی شو.
سربیره پر دې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دوی درک کړي چې د فیسبوک له جعلي لارو د خلکو د سپکولو او د دوی ترمنځ د کرکو د رامنځته کولو هڅې روانې دي، خو تصمیم نیول شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه جعلي پاڼې او اکاونټونه معلوم او د بندولو په نیت یې د مخابراتو له وزارت سره ګډې هڅې وکړي. د دې وزارت ویاند هارون حکیمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
موږ د شنبې په ورځ د رسنیو د عالي شورا جلسه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک بعضې دغه اکاونټونه تشخیص کړو او د رسنیو د عالي شورا فیصله به په دې هکله اخلو، او موږ تر ډېره ځایه هیله من یو چې فیصله به د دغو اکاونټونو په رپورټولو کې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ دغه اکاونټونه وروسته تر دې د مخابراتو وزارت سره سانسورولو په موخه شریک کو.
دا وزارت وایي رسنۍ یو بل ته د اطلاعاتو، علمي معلوماتو، پرمختګونو، تازه خبرونو او داسې نورو مهمو انکشافونو په رسولو کې مهم رول لري، خو په کار ده چې د شخصي اغرازو په خاطر ورڅخه کار وانخستل شي.
وامریدل چې د کندوز له پیښې او دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ناامنیو له زیاتوالي سره هغو فیسبوک پاڼو ته افغان چارواکو پام اړولی دی چې ویل کېږي جعلي دي او نادرست یا غلط معلومات خپروي، او پر دې سربېره داسې معلومات خپروي چې د افغانانو ترمنځ کرکه راپاروي. د کندوز د پیښې په اړه نړیوالو ورځپاڼو بیا هم ځینې مطالب خپاره کړي دي. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې ده.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې او فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په هکله مطالب خپاره کړي دي. فارن پالیسی د خپل مطلب په عنوان کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو عسکرو د قماندان له قوله وایي چې امریکایي سرتیري باید په دغه هیواد کې پاتې سي. فارن پالیسی وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو د 1400 عسکرو قماندان د سه شنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه باید د افغان امنیتي قواوو د روزنې لپاره یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې سي. خبرونه لیکي که چیرې دغه غوښتنه ومنل شي، نو د امریکا جمهور رئیس باید خپل هغه پلان چې له مخې یې وروستي امریکایي عسکر د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي لغوه کړي. خبرونه لیکي چې جنرال جان کیمبل د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې افغان ځواکونه اوس هم د امریکایي قواوو نږدې هوایی ملاتړ او د طالبانو د مشرتابه د وهلو په مقصد د ځانګړو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد یو ځواک ته اړتیا لري. هغه وویل چې افغان ځواکونه په اکمالاتو او د قواوو د ادارې په برخه کې د خپلو بشري ظرفیتونو لوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري. پرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناتو قماندان دغه گواهی په داسې حال کې وړاندې کړه چې په قندوز کې د بې پولو ډاکترانو په روغتون باندې په وروستي امریکایي هوایی برید کې 22 کسه مړه او 30 کسه نور ټپیان سول. فارن پالیسی لیکي چې دغه پیښې نړیوال ځکه سخت په غوسه او خپه کړل چې امریکایي چارواکو یې په هکله خپل وضاحت څو ځلې بدل کړ. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه بیا د خپل مطلب په عنوان کې وایي چې امریکایي جنرال له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو کې د تاخیر غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي جنرال جان کیمبل د سنا مجلس ته خپل دغه نظر وړاندې کړ او دا یې هم وویل چې د قندوز پر روغتون وروستی برید د یوې امریکایي الوتکې سهوه او تېروتنه وه. هغه وویل چې موږ هیڅکله پر روغتیایي تاسیساتو قصدن برید نه کوو، وال سټریټ جرنل وړاندې لیکي چې بې پولو ډاکټرانو دغه برید یو جنګي جنایت ګڼلی او غندلی دی. ورځپاڼه لیکي جنرال جان کیمبل په یوه نسبتا نادره پیښه کې خپل نظر چې له افغانستانه د عسکرو د ویستلو په هکله د امریکا د جمهور رئیس له پلان څخه څرګند تفاوت لري، سنا مجلس ته وړاندې کړ او په دې یې ستاینه هم وشوه.
ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. یو ځل بیا قسیم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکټرانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري له امله بخښنه وغوښته، خو دغه ټولنې وویل چې تر اوسه پورې د خپلواکه څېړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبارد پېښه وڅېړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. جمهور ریاست د څلور ولایتونو تخار، سرپل، فاریاب او بغلان لپاره نوی والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکه. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نور خبرو اترو بندیز ولګاوه. امریکایي چارواکي وایي چې د باراک اوباما ادارې په سوریه کې پر الوتنو د بندیز د یو زون د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه کومه پریکړه ونه کړه. مسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هېواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لار پیدا شي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکونکي آذربایجان ته له داخلېدو سره ونیول سول او بیا له دې هېواد څخه وایستل سوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور. د کابل د ګارنیزیون مشر وایي چې د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولي او کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز پیښه به د افغانستان په پلازمینه کې تکرار نه شي. د کابل د ګارنیزیون له مشر سره مو د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي چې وړاندې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس دوه نړیوال موضوعات راخلو. روسیې د سوریې دننه لری واټن څخه پر توغندې ډزې وکړې او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباري ته دوام ورکړ. د روسیې دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې وشتل شوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندې وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې یو نیم زر کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندې وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قوماندې نولس مرکزونه، دولس وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان ریچرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تېره ورځ د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم بل سیمه ایز ملاتړي ایران هم دا مسله له روسي چارواکو سره څېړلې ده چې په څه ډول کولی شي په سوریه کې روانه جګړه د ولسمشر اسد د په ملاتړ مخته یوسي. ویل کېږي چې د ایران یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران قدس قمندان دی په جولای میاشت کې موسکو ته تللی و او هلته یوه طرحه له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
یو شمیر معتبرو سیمه ایزو سرچینو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې جنرال قاسم سلیمانی دا مهال په سوریه کې د یاغیانو پر ضد عملیات څاري او د ایران او روسیې د یو نوي پوځي پلان د تطبیق په حال کې دی. یو لوړ پوړی سیمه ایز چارواکي ویلي جنرال قاسم سلیمانی د مذاکرې پر میز د سوریه یو نقشه کښېښوده. روسان ډېر اندېښمن سوه او ګمان یې کاوه چې د سوریه جګړه ناسم لوري ته روانه ده او یو رښتینی خطر د اسد رژیم ګواښي. خود دغه مقام په خبره ایران روس ته ډاډ ورکړ چې لا اوس هم دا امکان شته چې هر څه سم کړي. دغه مقام زیاتوي چې د جولای په میاشت کې مسکو ته د ایران د سپای پاسداران قدس د دغه جنرال سفر د ایران او روسیې د لوړ رتبه چارواکو د اړیکو په نتیجه کې تنظیم سوی او په ترڅ کې د اسد له رژیم څخه پر ملاتړ موافقه کړې ده. د سرچینې په خبره په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ترمنځ د لیدو پر مهال په سوریه کې د ایران او روسیې پر ګډو پوځي هڅو پریکړه وسوه او زیاتوي چې له هغه وخته جنرال قاسم سلیمانی څو ځلې سوریې ته هم سفر نه کړی دی. رویترز لیکي د همدې پلان پر اساس روسیې تیرونی په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړه او څو ځله یې د سوریې د حکومت د منځلارو مخالفینو سنګرونه په الزوقیه سیمو کې په نښه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیرې پنجشنبې په ورځ د سوریې له رژیم څخه د ایران او روسیې د ملاتړ په اړه ویلي وو.
ایران او اسد make up Mr. Putin's coalition.
دوی وی اوسمهال ایران او اسد له شغلی پوتین سره یو ائتلاف جوړ کړی او نور نړۍ خپل ائتلاف لري. نو ځکه فکر نه کوم چې خلک په وسنۍ تګلاري وغولېږي. ولسمشر اوباما د روسیې د هوایی بمباری په اړه وویل چې په سوریه کې د منځلار مخالفینو په وړاندې د روسیې بریدونه به برعکس پایلې ولري. اوباما زیاتوي دغه اقدام به د دې پر ځای چې روسیه او امریکا د سوریې د بحران د هواري په برخه کې سره نږدې کړي برعکس د دوی ترمنځ واټن به نور هم ډیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرې خو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور د ریاست په خوانی مشر ته ځانګړې کړې ده. د لوګر د اطلاعات او کلتور په خوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتلې د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي نو د هغه وخت چارواکو د لدندې ګوښه کړ.
زه الهاد محمد ظاهر صدیقی د لوګر د اطلاعات فرهنګ په خوانی رئیس تو کلمخته عینک په باستانی ساحت قفلات غیر قانونی شروع شوی بو ما دیدنم ممانعت کول چه دا مال دی دولت دا دا اصفل قانونا ناروا دا با ده ترکیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ تا اطلاع ورکو که دست افریات روان ده پساحت عینک حتی یو سو نفر آیتان هم ده باستان شناسی دلتا رقل و اغوی و قتل که واقعتا دلتا افریات شروع سوی و یو تعداد مجسمیم ده غز آینه استل سوی و حتی آقا حیعت هم دلتا حضور دلوت که در صابرنام سرگروه به پشتای امنیتی و ما باندی حمله وکه حتی قصد دلو که ما ترور کی در موضوع عبدالکریم خورم به ده حال نم خبر شو به زنه که ما تا تقدیش او نوازش ورکی در یو اغس و پشنهاد وکه ریاست جمهوری تا در ریاست جمهوری لخوانه در ما برطرفی را غیل
دی قضیه در لوگر ولایت و مقامات هم خبر و؟
و حتی ولایت هم خبر و بیا اغم سید مخدوم رهین هم پده موضوع که چه وقت وزیر نه و خبر شو در پینزه کرد پیشنهاد و که چه در خدمت چلخی در خدمت چلی در لوگر که باید برت مقرر شی والیم چو مکتوب ننوشته که شورای ولایتی شورای محل علما در لوگر اما زکه که خورم پو ریاست جمهوری که رئیس دفتر و دما دمقررین ممانعت کول بیا پس لسو کالا دما تقاوت چه سن من پوره شوی نو ایام دی خدمت من پوره شوی نو دما تقاوت را غی تقاوت چرا غی بیا ده وزارت اطلاعات فرهنگ رسمن دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاوت چه ده تقاوت ده کال اتا اومه ده ما تقاوت منجور شو
تاسو خطنه و نقره چه ایلت چه ده چه تاسو تقاوت در کهی
خب زم پده که پونه شم زکه که ده ما سنه پرسه و اینو و ایام ده خدمت ده ما پرسه و اینو دیر عرضه میو که ده پاس لغنه کمیسون سمی شیلای شفاعت همی عرضه و که پو تخیب ده ده کمیسون تقنیه شورای ملیت همی عرضه و که بیا طول سابق می زم دیواریزه در دی ریاست جمهوری اشرف غنی تا می عرضه و که در طول نوشتر دی ریاست خزینه تقاوت ها چه علت دده چه دره کالا دده تقاوت پاتسه و ایزه ولی تاسو نیجرا کوه موب تا گزارش ورکه و تروسه مثلا سکوت اختیار کرده در ریاست خزینه تقاوت نه جواب مضبط ورکهی نه جواب منفی ورکهی و دره کاله به ما تقاوت که اجرا شوه ایده پوده که یول از زرابغانی تفاوت را دی
تاسو فکر کوئی چه دماغ لرغونی اثر چه آغیز نغیر قانونی کندل کدل او استل کدل داغی په ارتباط تاسو استل شوی ده وظیفه نه؟
او دو خودت بیوالی به ما بانده دزنه که ما تا به تقدیر راتی یا نوازش که پوزد زه برطرف سم بلکم جون بلکم گنانه بیا و سید مخدوم رئین پنزه کرد مثلا پیشنهاد بکر پتنسلت دی ریاست اداره امور ریاست جمهوری تا ذکر که آقا عمدل تا رئیس دفتر دکرزه و آقای ردول یه ما پیشنهاده نه هر سه چه پختنه که ما بانده دیر زنبو نشو بیدی زه سالویت کلن هم جاهد و جورنالیست هم
یعنی تون رو وقت تاسو کتل چه داغ تاریخی اثر کندل کیگی چه دا تاریخی اثر قاچاق اول یا اوڑل چه
دا قاچاق بران قاچاق اول آقا پوشته ایم که سرگروپ صابرنام نمگی آقا ایم عمل تا اطراب درلود دا قاچاق بران سرق و عینک یا وزیر تا سید مخدوم رحیم تا بهتر معلوم ده چه پنجوز مجسمه و آثار تاریخی ما دی عینت لوگر او دی کافرکوت خروار او دی شجاوان نه ما دزگیر که اغت انتقال ورته دا کابل تا موزه مومی تا
او داغ صبر نومه چه تاسو وای دا دی پولیس و دی پوستی قماندانو؟
و دا دی پوستی سر گروه بود دا یه قطاق بران سر اشتراک دی لسودق آثار تاریخی که
سر گروه پدف هم دی پوستی قماندان ده؟
و قماندان و سرگروپ و اقا مکره و که در موضوع تو لوگریان تا معلومه ده حتا فقانه والیان پده که ما لوگر تا ده فعالیت کول ما تا تقبیدنامه را تلیدی و نوازش تلیدی تو لوگر تا معلومه ده که ما پا حقی دل زون شویده
منګ د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د پخوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی ستونزه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لوایاند هارون حکیمی سره طرح کړه.
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه ده شریک سوی، دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپل کارکونکو د ادارې د خوانی خبر سوی چې ګواکې دا یو پیښه یو وخت و چې رهبری دی او بیا په ځانګړي ډول خورم صاحب دی په داسې یو کار کې لاس ولري، او بل شی چې شخصي څونه زه ښاغلی خورم صاحب پیژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال یې کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي شي. دا به د دې پخوانی رئیس صاحب ادعای ولې یو شی باید وویل سي چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکونکي له خپل دندو ګوښه کیږي نو دوی دې ته ورته ډېری نورې داوی هم کوي. خو زموږ هیله بدای چې دغه اسناد موږ ته ورسیږي، دغه پخوانی رئیس صاحب د لطف کې دوی دې تشریف راوړي زما دفتر ته، کوم اسناد او کومي داوی چې لري زموږ سره دې شریکي کې. کچیری د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوشش وکړو چې د تبر تخپل حق اعاده کړو.
او یعنی تاسو ژمنه کوي چې دوی سره به همکاري وکړي؟
بالکل، د خپل وزارت د هر کار کوونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی، او کچیر د دوی حق هم فرشتیا ته لفسوي او دوی لکه څنګه چې دا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بیخي ډېر دوی سره کوشش وکړو.
حکیمي صاحب، د سره پورونه تاسو لرئ چې د ځینو سیمو لکه هم د خپله مساینه تاریخي آثار د قاچاق شوي او که څه هم چې د سره پورونه موجود و، خو اوس هم فکر کوئ چې دغه څه په خپل سر کیندنې دوام لري؟
په بعضې سیمو کې ممکن، بعضې سیمې چې هلته زموږ د امنیتي سرتیرو تګ ممکن نه دی، زموږ د 012 کتچې دنده د لرغونو سیمو او آثارو او ابدو ساتنه ده، چیرې چې زموږ دغه امنیتي قطعه نسي اطلاعي یا هلته پوستې نه لري او یا په بعضو سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای شي. ولې د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډېر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.
که چېرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤلین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري، نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړئ؟
لکه څنګه چې د بل مجرم سره کیږي دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کیږي، چې کچیرې البته دوی په فساد کې ښکېل واوسي یا په دغه جرم کې ښکېل واوسي دوی سره به هم قانوني چلند کیږي.
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري، که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي نو تاسو به د لوګر هغه مسؤلینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو تاسو به همداراز چلند وکړئ؟
بالکل، موږ به دغه اسناد وګورو، د دغو اسنادو کروالی به یواری ځان ته معلوم کو، وروسته به موضوع د لاشه تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
حقیقت سره پروگرام درنو اوریدم که السلام علیکم، زه سفی الله ستانکزی په دغه پروگرام کې د کابل د گارنیزیون له عمومي قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره خبرې کوو. خبر رحمان، ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړه.
ډیره مننه له تاسو نه، مننه د تاسو په واسطه باندې، د تاسو په چپو کې د ملک ټولو وطنوالو ته خصوصا د کابل ډیرو محترمو اوسیدونکو ته د زړه کومې ادب او احترام وړاندې کوم.
چناسب کابل د ګارنیزون له رامنځته کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي او د ګارنیزون هم د کابل د امنیت د ښه والي په هدف رامنځته شو، څه فکر کوئ، څه لاسته راوړنې لرئ او څومره مؤثر کم شوی ستاسو ګارنیزون په دومره وخت کې؟
ډېره مننه. د کابل ګارنیزون وجودی فلسفه یا په کومه مخه د تنظیم شوی په دې منظور ده چې څنګه وکولی شي ګارنیزون د موجوده قواوې چې په کابل د کابل د امنیت لپاره موظفې دي چې په هغه کې د کابل د امنیې قمندانې د کابل د ملي امنیت ریاست او یو سلو یولسمه د اردو فرقه ده د یو امنیتي فعالیتونه سره توحید کی او وحدت قمندانې واحده قمانده ولري او په څه شکل سره کولی شي چې خپل امنیتي خدمات لکه څنګه چې ضرورت په اوسني وخت کې خلکو ته وړاندې کړي او په دې برخه کې زما له نظره چې ابتدایي قدمونه چې اخیستل شوي دي موږ د ټولنې له مختلفو اصنافو سره لکه علما کرام د مسجدونو امامان متنفذین مشران سپین روبي د ګزار وکیلان د پولو صالح کې د کلي له وکیلانو سره همداسې د مدني ټولنې او سیاسي او اجتماعي سازمانونو له ډلو سره چې په کابل په ښار کې اوسېدونکي دي د هغو سره موږ څنګه وکولای شو چې د دوی د امنیت لپاره او د ښار د امنیت لپاره او په مجموع کې د ولایت د امنیت لپاره څنګه وتوانېږو چې هغه امنیتي مشکلات موجود دي د دوی په مشوره او د دوی په نظریاتو سره یې هماهنګ کړو او یو ښه امنیتي خدمات وړاندې کړو په دغه راسته کې موږ ګامزن یو ابتدایي قدمونه مو اخیستل شوي دي تاسو بهتره معلومه ده چې ارګان جوړیږي په څلورو میاشتو کې قدمونه اخلي تر هغو لیکن هغه ټایم لاین یا هغه تقسیم اوقات چې موږ ځانته ټاکلی ده چې باید په اول قدم کې باید څه وکړو په منځمهاله مخکې څه وکړو په راتلونکي کې څه وکړو موږ له خپله کاره راضي یو او امیدوار یم چې په راتلونکي کې د خلکو په ملاتړ او په همکارۍ سره هغه اهداف چې موږ لرو هغه موخې ته ورسېږو.
په کابل کې په دغو درې وروستیو میاشتو کې که حساب وکړو څو حملې وشوې او ژوندي ژوندي مثالونه هم دي دغه حملې په کې لسګونه کسان بېګناه کسان ووژل شول. په دې کې د چا ملامتي وه؟ ولې دغه کار نه وشو؟ د دو مخنیوی ونه شو؟
تاسو ته به زه داسې عرض وکړم چې ای کاش او چې موږ له یوه معلوم او تعریف شوي جنګ سره مخ وای نو هلته به هر څه معلوم ملامت او سلامت به پکې ډېر ښه په روښانه معلومېده. تاسو ته به تله مده چې افغانستان له یوه استخباراتي او نیابتي جګړې سره چې په تپل شوی ده مخ ده او زیاتې موخې مرکز ته متوجه دي. نو دلته زاړه مکاره دښمنان چې ناوړو اعمالو کې تجربې ډېرې زیاتې دي دوی کله کله توانېدلې دي چې د داسې حملو سره سازماندهي وکړي خو نسبت تر پخوانه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده او امنیتي قوایم د ګارنیزون په رامنځته کېدلو سره په خپل طبیبي پروګرامونو کې او په خپل مجادلوي پروګرامونو کې او په خپلو وقایوي پروګرامونو کې لازم بدلونونه راوستلي دي او تر اجرا لاندې دي. امیدوار یو چې موږ وتوانېږو چې په راتلونکي کې زیاتو ناخوالو سره مخ نشو.
د کابل په ګاونډیو ولایتونو کې لاغې ډلې مثلا لوګر دی، میدان وردګ دی، په شمال خوا کې هم پروان دی، شرق خوا کې هم اندراد یا لغمان. په دغو سیمو کې هم ګڼ شمېر مخالفین موجود دي. په شمال کې غیر مسؤول وسلوال زیات شته، وسلې هم ناقانونه وسلې هم شته. که بالاخره دغه تحرکات نور هم زیات شي کابل څومره خطر متوجه دی؟
په دې اړه باندې دقیقه تاسو فرمایله په دې معنا سره چې خپل د کابل ولایت یا د کابل ښار د مخالفینو زیږیدونکی نه ده. کابل په مجموع کې د بعضی حشوي برڅنډونه متاثر ده د جرم له لحاظه. مثال یې وایم فرزن په کاپیسا کې د لسا یو د تګاب ولسوالۍ، فرزن د لغمان په ساحه کې د بادپخ ولسوالۍ، فرزن د جنوب خوا ته چې لاړ سي د مداغې د ولسوالۍ څنډې د سرخواس ترازې پورې څنډې لري، همداسې جرلیز او کونه خمار د میدان وردګو په ولایت کې، یا فرزن د غوربند سیمې په پروان کې چې د اوو درې مستقیما د کودامان له اوو ولسوالۍ سره او بالاخره د پغمان تر ساحو پورې درې لري دغنه متاثر ده. په دې اړه باندې موږ ګډې همغږۍ او همکارۍ له خنجوار ولایتونو سره مو پروګرامونه مجلسونه لرو په دغه راتلون کې دویشتم تاریخ باندې هم یو لوی مجلس دی عمومي قمندانانو د ساحو په هکله باندې موجوده که موږ وتوانېږو چې په دې هکله باندې مشترک ګډ پروګرامونه ولرو نو همیشه کابل له همدغه خوا نه تقریبا د جرم له لحاظه متاثره وي.
چې کابل ته دغه وسلوال څنګه راځي او مخالفین څنګه ځای په ځای کېږي، ډېرو چارواکو هم دا منلی چې ځینې لاسونه شته له دوی سره که نه وای نه شوی تلی. د دغو لاسونو د دغو ملاتړیو د کشف لپاره ولې کوم کار نه دی شوی؟ دا دومره کاله همدغه تحرکات موجود دي،
نواقص به موجود دي له مخکې نه. بیا هم وایم چې دا یوه استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې دغه خاصو امکاناتو نه دښمن استفاده کوي، بچې باید بالمثله استفاده هم شوی وای. په دې هکله باندې لازم تازه تدابیر تر لاس لاندې دي او نیول شوي دي. امیدوار یم چې په راتلونکي کې په دې برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو او د نواقصو په کمولو کې وتوانېږو.
په څه وخت مخکې جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف وویل چې په کابل کې دننه هم د مخالفینو ډېر زیات پلویان دي او که جګړه د کابل تر دروازو راورسېږي اولین کسان به همدغوی وي چې راپاڅېږي به. ستاسو په نظر دغه کسان به څوک وي او بالاخره ولې د دغو د نیولو لپاره یا د پېژندلو لپاره کارونه نه کېږي؟ طرحې شته چې دغوی خلک ونیول شي که څنګه؟
داسې کسان چې هغه معلوم الحاله د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملي نوامیسو، د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنان دي. هغه که هر چېرته دا یو وظیفه ده چې باید لاسې ګریوان ته ورواچول شي او قانون ته وړاندې شي. زه مطمئنه یم چې هر هغه څوک چې په داسې جرم باندې ککړ وي او په داسې جرم شواهد به ورته موجود وي، په دې باندې به امنیتي ځواکونه لاسنیوی نه کوي او دریغ به نه کوي، حتما د هغو په مقابل کې به خپل قانوني کړنې ترسره کوي.
مننه. کابل چې د افغانستان پلازمینه ده، څلورو دروازو کې د سکان ماشینونو په خاطر چین څو وخته مخکې وعدې کړې وې چې منفجره مواد به پکې پېژندل کېږي په کومو موټرو کې دا ځای پر ځای شوي وي. دغه وعدې تر کومه پورې په ځای شوي دي او که واقعا دغه کار وشي څومره به تاسو سره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مرسته کوي، ځکه د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان پلازمینه ده او د شرق مغرب ته او غرب نه شرق ته، شمال نه جنوب ته، جنوب نه شمال ته تګ راتګ د ورځې په لسهاو زره نقلیه وسایط عبور و مرور کوي. او په دغو دروازو کې موږ تخنیکي حالات نه درلودل او دا که تنظیم شي دا به ډېره زیاته مرسته وکړي. او تر اوسه پورې کارونه تر کومه چې ماته معلومه ده د شپېتو اویا فیصده په فیصده مخته تللي دي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې نام نه دي. کندوز یو ژوندی مثال دی چې ښار یې مخالفینو په کنټرول کې او اوس هم جګړه پکې روانه ده. دلته په کابل کې پلازمینه کې هم خلک داسې ویره لري چې کېدای شي داسې وخت راورسېږي چې کابل هم مخالفین ونیسي. تر څومره پورې ډاډمن یاست چې کابل به دغه
شي؟ زما له نظره د سیاسي له اړخه او د نظامي له اړخه او د ساحه له اړخه کندوز او کابل ډېر زیات فرق لري. د غزي عوامل او بدبختۍ زموږ له نظره بېل اړخ ده او کابل کې تر کومه پورې چې په امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، نو تر څو چې د امنیتي ځواکونو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجود وي او سا پکې موجود وي، د خپلو خلکو د شرف، د عزت، د ملي نوامیسو، د هغوی د امنیت، د هغوی د شخصي حریم، د هغوی د اقتصادي له حریم او په مجموع کې د ملي منافعونه به دفاع کوي. او زه مطمئنه یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونشي کولی او هغه شرایط او هغه عوامل چې په کندوز کې باید شول، زه کاملا متيقن یم چې هغه شرایط او هغه حالات په کابل کې نشته. هلته غیر دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل، بعضې نور عوامل هم وو چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته.
بله. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمان کور ودان چندي اوسې چې د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړې.
له تاسو نه مننه. د ټولو رسنیو نه خصوصا له تاسو نه او د تاسو په واسطه په ټولو رسنیو باندې به دماغږي چې راځي چې د خپل خاورې د خپل وطن د خپل ملی منافع او ملی نوم سو د خلکو د آرامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره په همغږۍ سره هر هغه څه چې د موږ په توان کې او د موږ له وسه کېږي او په هغه باندې موږ مامور او مکلف یو هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپل خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امنه ډکه فضا او یو ملک وطن او ښار ولرو.
د حقیقت سره پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.